द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
السلام علیکم ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو د نن د شورو ورځ د کال 2014 جون د میاشتې لومړۍ نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د سهارې 8:30، افغانستان کې اته، واشنگټن کې د 9 ورځ د شپې 11:30 بجې دي. په دې نیم ساته خبری خپرونه کې درته زه شپه کوم هرکلی وایم. وړاندې کوم مهم خبرونه. اول سر ټکی، د افغانستان حکومت ویلي د داعش وسله والې ډلې پر ضد یې نوې ستراتیژي پر ځای کړې ده. ولې د دغه نوې کړنلارې کوم تفصیل میډیا ته نه دی ښودل شوی. د پاکستان او افغانستان ترمنځ په تورخم پوله باندې دواړو ملکونو ترمنځ په غیر قانوني توګه د اوریدو راوړیدو اوریدونکو خلکو د مخه نیولو لپاره نوی پلان نن عملی کیږي. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي چې په تیره هفته کې د بحیرې روم په لار اروپا ته اوریدونکو کډوالو کې لږ تر لږه 380 کسان مړه شوي دي. اوس راځو د خبرونو تفصیل ته. د افغانستان حکومت ویلي چې د داعش وسله والې ډلې پر ضد یې نوې ستراتیژي پر ځای کړې ده. ولې دغه نوې کړنلارې کوم تفصیل میډیا ته نه دی خور کړی شوی. د دې پلان منظوري د قومي سلامتیا شورا په یو غونډه کې د بحث او وروسته ورکړه شوې ده. د دغه غونډې مشري خپل صدر اشرف غني کوله. د دغه کې د داعش وسله والې ډله د افغانستان قومي سلامتي او امنیت لپاره دښمنان بلل شوی دی. د افغانستان قومي سلامتي د شورا ویان تواب غورځنګ ویلی دی چې د داعش پر ضد دغه نوې تګلاره په اصول منظور کړی شوې ده چې د داعش پر ضد جګړو کې تمام ترجیحات معلوم وي. د خبرې نوموړي د وایس اف امریکا افغان سروس سره کړی دی. د ویلی دی چې افغان حکومت د داعش پر ضد جګړه کې زیات غرضي دی. د زیات کړه چې د افغانستان امنیتي او دفاعي پوځ څخه غوښتل شوی چې د داعش پر ضد تمام پالیسۍ او ستراتیژي راجم کړی چې نوې پلان نور هم قوي کړي. افغان چارواکي وایي چې طالبانو په لسګونو کسان د افغانستان په شمالي خار قندوز کې تښتولي دي. طالبانو د خار په لویه د لار کې یو چیک پوسټ جوړ کړی و او کله چې هم د کابل نه قندوز ته تلونکي موټرې وي هغه به یې ودرولې او سورلۍ به یې ترې کوزولې. د پولیسو یو ځایي مشر شیر عزیز کموال وایس اف امریکا ته ویلي چې تر 250 پورې کسان یې نیولي او پکې یې 11 وجلې دي. د کوم مړي چې نږدې چاردره سیند ته غورځول شوي. طالبانو وایان زبی الله مجاهد د پیښې پړه په غاړه اخیستی وایي چې 26 پولیس او عسکر هم په عام لباس کې وو او د سورلیو په یو عام موټر د سورلیو په موټرو کې وو او دوی د دغې څخه کوز کړي دي. دی وایي چې په دغه کې یې شپږ کسان هغه وخت وجلي کوم وخت کې چې دوی د تیښتې کوشش کاوه. د ویلي دي چې چا دوی ته پټ معلومات ورکړ دوی ته پټ معلومات ورکړی شوي وو او د دغې پر اساس باندې دوی دغه ګام پورته کړی دی. د افغان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله دغه کار په سختۍ سره غندلی دی. د بخښنې نړیوالې اداره وایي چې په تیرو دریو کالو کې په افغانستان کې تشدد په داخل کې د بې کوره افغانانو شمیره دوه غبرګه زیاته شوې ده. راپور وایي چې دې کال په افغانستان کې د بیکوره کډوالو شمیره 2,00,000 ته رسیدلې ده، کومه چې په کال 2014 کې 5,00,000 وه. دې راپور کې د افغانستان دننه د جګړو نه د ځپل شوو خلکو حالاتو ته کتنه شوې ده. دې کې ویره ښودل شوې ده چې سږني کال د طالبانو لخوا په حملو کې د زیاتوالي له وجې دا شمیره نوره هم زیاتېدای شي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ په تورخم پوله د دواړو ملکونو ترمنځ په غیر قانوني توګه د اوریدونکو راوړیدونکو خلکو د مخه نیولو لپاره نوی پلان باندې نن عملی کیږي. د یو پاکستانی چارواکي د خلیزایي مطبوعات لیکي چې د دواړو ملکونو ترمنځ 450 کیلومتر لویا پوله به غیر قانوني توګه اوریدونکو څخه محفوظ شي. د دواړو ملکونو ترمنځ لومړنی سرحدي نظام دی چې عملی کیږي. د دې پاس به څوک هم بغیر د پاسپورټ او قانوني اسنادو اوریده راوړیده نشي کولی. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي چې په تیره هفته کې د بحیرې روم نه اوریدونکو کډوالو کې لږ تر لږه 380 کسان مړه شوي دي. په تیرو 15 میاشتو کې سږني کال د مړو شوو کډوالو شمیره دغسې 2,500 ته رسېدلې ده. دا هغه کډوال دي چې اروپا ته د اوریدو هڅې کوي. کال 2015 کې په لومړۍ 15 میاشتو کې دا شمیره 1,955 وه. د روس مشکوکه جنگي جازونو د شام په ادلب خار بمباری کې لږ تر لږه 50 کسان وژلي دي. دا خار د وسلوالو په قبضه کې دی. ویره ده چې ګڼ شمیر نور یا خو د ملبې لاندې ګیر شوي او یا ژوبل دي. جنگي جازونو پرون د یو هسپتال او جومات سره خوا او شاسیمو کې په عامو خلکو بمباری کړي دي. برتانیا کې اساس لرونکي د بشري حقونو څارنه کوونکي اداره وایي چې په وژل شوو کې 15 ماشومان هم شامل دي. د روس دفاع وزارت په شام کې 13 ورځ چرته د بمباری کولو خبر رد کړی دی. د روس د دفاع وزارت په جاري شوي بیان کې ویلي ویلي دي چې جنگي الوتکو یې په ادلب کې یو ځای هم بمباري نه ده کړې.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګرانو خبر مردونکو د ډیوا ریډیو سهارنۍ خبرونه ته نیخ پنیغه د واشنگتن ډی سي نه غوږی او هم لومړی راپور کې زو افغانستان په لوتا د افغانستان حکومت ویلي دي چې د داعش وسلواله ډلې پر ضد یې نوې ستراتیژي پر ځای کړې ده. ولې دغه نوې کړنلارې کوم تفصیل میډیا ته نه دی ورکړی شوی؟ په دغه حق لباندې نور تفصیل تاسو ته زموږ همکار محمد علمگیر په خپل راپور کې وړاندې کوي.
افغان دولت وایي دوی په خپل خوره د خود ساخته دولت اسلامي خلاف نوې تګلار خپلولو فیصله کړې، خو په دې اړه نور جزئیات ویلو نه ډډه کړې. افغان ملي کمی شورا په خپل یو هفتواره غونډه کې مشري افغان صدر اشرف غنی کوله کې د دې تګلارې منځوري هم ورکړې او داعش د افغان سلامتیا لپاره لوی خطر وبولو. د داعش خلاف حکمت عملی منځوري افغان دولت په اصولي بنیادونو ورکړې چې د داعش خلاف افغان جګړه کې مهم عناصر وخت سره په ګوته شي. د افغان ملي امنیت شورا ویان تواب غورزنګ وایس اف امریکا ته ویلي افغان دولت د داعش خلاف جنگ لپاره جمنې چمتو کړي او په خپل قواو یې غک کړي چې د حکومت لخوا اعلان شوی نوې تګلارې سره سم تیاری ونیسي. خو بیا سړنکاران وایي د افغانستان په شان هیواد چرته چې د قانون بالادستی په ډیرو ځایونو کې د نش برابر ده او افغان عسکر چرته د داعش او چرته طالبان او چرته نور وسلوالو په شان د یو نه زیات دشمنان لري، نو دا حکومت عملی بویا چې کار وکړي. د امریکا رینډ کارپوریشن په نوم سیډنو ادارې میرمن ریبیکا زیمرمن وایس اف امریکا ته ویلي افغان دولت دا نه د واضح هکړي چې د داعش خلاف خپل دې جګړه کې به کوم فوزي، سیاسي او مدني اړخونه په کار راولي. دا وړاندې وایي تر څو چې دا تګلاره د ولس په نظر نه وي راغلي یا را په ډاګه کړي شوي نه وي، نو تر هغې دا ویل به ګران وي چې دا تګلاره کومه چې د داعش په افغان خوره مخ نیولو لپاره منظور کړی شوی د نور وسلوالو ډلو خلاف تګلارې سره څومره سمون خوري، او دغه وسلوالو ډلو نه زموږ مراد طالبان او القاعده ډلې دي. د افغانستان ننګرهار صوبې یو نه زیات ضلعو کې داعش خپل موجودګي لري او وسلوال یې باقاعده په افغان عسکرو او پولیس مامورینو باندې بریدونه کوي. داعش په دې سیمو طالبانو سره هم په جنگ دی. د افغان او ناټو عسکرو روستي عملیاتو د داعش په افغانستان کې د خپرېدو لار تر ډېره حد نیولې او افغان حکومت داول لري چې د ډیرو ځایونو نه د داعش وسلوالو صفایا کړي او صلاحیتونه یې نافعال کړي شوي. په کابل کې میش سیړنکار واحد مزدا ګمان کوي چې په افغان خوره د طالبانو په پرتلا داعش په شمیره کې ډیر کم دی او د هیواد یوه برخه کې خپل غیز لري. دی وایي د داعش د کم شمیرې د لاسه په کار نه ده چې دوی د افغان حکومت لپاره یو لوی چیلنج ثابت شي، او په کار ده چې حکومت د دې خلاف یوه تکړه حکمت عملی تیار کړي چې د دوی نه ځان خلاص کړي. د افغان ملي امنیت شورا ویان غورزنګ وایي د داعش خلاف د افغان انتظامیه تګلاره به د سیاسي ډلو او افغانانو څخه وغواړي چې په خپل خوره د داعش وجود ختمولو لپاره خپل رول ولوبوي. د رینډ کارپوریشن سیډنکارا میرمن زیمرمن وایي د داعش د مخنیوي لپاره دا د افغانستان د حکومت یو ښه ګام دی، خو په کار ده چې حکومت د دې ډلې د ختمون لپاره یوازې په فوز ملا ونه تړي او دې کې ځان سره سیاسي عناصر هم شامل کړي.
د پاکستان او د افغانستان ترمنځ په تورخم پوله باندې د نوي انتظامی نظام پر ځای کولو باندې دواړو ملکونو لخوا چې کوم صلاح شوی و دغه نظام د نن نه پر ځای کیږي، او یاد دی چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ لومړی ځل دی چې په سرحدي نظام باندې دواړو ملکونو صلاح شوی دی. د دغې سره بعد د دواړو ملکونو ترمنځ په غیر قانوني توګه باندې د اوړیدونکو راوړیدونکو خلکو مخه ونیول شي. په دغه باندې نور تفصیل زموږ همکار نو شروان خلندر په خپل راپور کې وړاندې کوي.
د پاکستان انګریزي ورسپانه ایکسپرس ټریبون خپل رپورټ کې د پاکستانی چارواکو له خولې وای د پاک افغان پولی امنیت محفوظ کولو لپاره به د تورخم په پوله سرحدي انتظاماتو نظام باندې د جون اورنې نیټه یعنی نن نکار پیل کړی شي. ورسپانه خپل رپورټ کې زیاتوي چې یو ستر امنیتی چارواکي ورته د نوم نه خودلو په شرط ویل دي په اول ځل قائم کړی شوی د بارډر منیجمنت سیستم یا سرحدي انتظاماتو نظام د لارې به دا یقیني کړی شي چې څوک به هم د تورخم پوله نور د پاسپورت نه بغیر نشي کراس کولی. په دې اړه د افغانستان د چارواکو لخوا سه باضابطه دریز تر اوسه مخې ته نه دی راغلی، خو د دغه انتظاماتو لپاره د تیارو په وخت د تیرې میاشتې په لسمه مئی باندې هغه وخت د پاکستان او افغانستان امنیتي ساتونکو ترمنځ تاوتریخوالی جوړ شو کله چې د پاکستان عسکرو د تورخم پولې په شاوخواو کې د ازغن تار لګولو هڅه کوله. افغان امنیتی عسکرو د پاکستان امنیتی ځواکونه د دغه کار نه په زور منع کړل او پاکستانی چارواکو دریز لرلو چې دوی دغه کار د افغانستان په پوله نه بلکې د پاکستان خواته خوره باندې کوو. د دې وروسته پاکستان تورخم پوله د دوه ورځو لپاره بند کړې هم وه چې وروسته بیا د دواړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ د خبرو اترو پس کوله وکړې شوه. د افغانستان پخوانی صدر حامد کرزی سو واری ویلو پاکستان پرې د ډیورنډ کرخه په زوره پوخ بارډر تسلیمول غواړي، خو د ویلو افغانان دې خبرې ته په هیڅ ډول نه دي تیار.
د پاکستان د فوجانو دا هڅه چې پر موږ ډیورنډ ومني ورسره ډیره سوې ده او په مختلفو وسایلو د دې هڅې کوشش کوي، خو افغانان بیا هم نه مني.
پاکستان وایي چې تر څو په پاک افغان پوله د امنیت مکمل حل نوی روخ کل شوی د پاکستان او افغانستان په خوره ترهګری نشي ختمې دي. پاکستان وخت په وخوای یوازې په تورخم پوله روزانه د لسونه تر 15000 پورې خلک بغیر د قانوني کاغذونو اوړي راوړي او ترهګر د دغه ناقص تنظیماتو نه ګټه پورته کوي. ایکسپریس ټریبون خپل رپورت کې زیاتوي د سرحدي انتظاماتو نظام لړکی به د چترال ارندونه تر شمالي وزیرستان غلام خان پورې وزینو کې مرکزونه جوړول کیږي، خو افغان چارواکو تر اوسه په دې اړه سن دی ویلې. البته د تیر میاشتې په 28 مئی د سویلي وزیرستان انګور اډې چیک پوسټا پاکستانی چارواکو د افغانستان دفاع وزارت ته ورسپارلې ده، خو دا نه دی ویل شوی چې آیا دغه ګام د سرحدي انتظام نوی نظام د لاندې پورته کړی شوی دی او کنه. پاکستان په خپل خورا تورخم بارډر نه 3 کیلومتره لرې د لنډی کوتل په شهید مور چیک پوسټ د نوی انتظام لپاره مرکز جوړ کړی او د غلطبه د پاکستان د پلټنو مرکزی ادارې اف آی اے د قانون لاندې د افغانستان نه راوړیدونکو او افغانستان ته اوړیدونکو تنانو قانوني دستاویزاتو جاج اخستل کیږي. ورسپانه ټریبون خپل رپورت کې زیاتوي چې نږدې په 2500 کیلومتر پاک افغان پوله باندې د پاکستان لخوا 1515 چیک پوسټونه موجود دي او د افغانستان لخوا 1545 چیک پوسټې جوړ کړی شوی دي، د کوم شمیره چې د پاکستان په مقابله کې ډیره کمه ده.
او اوس هم تاسو ته مطبوعاتي کتنه وړاندې کوو. هم دغه مطبوعاتي کتنه کې زمونږ همکار مختار خلیل صاحب د امریکا وتلې ورځپاڼې نیویارک ټایمز یو آرټیکل ته کتنه کړې چې پکې د افغانستان دننه د کډوالۍ چې کوم ستونزه سیوا شوې په دغه باندې خبرې اترې شوې دي، نو راځي چې دغه ته وښو.
د امریکای مشهوري ورځپاڼې نیویارک ټایمز خپل نننۍ غړنه کې د افغانستان په صدر مقام کابل کې د افغانستان د جنگ د لاسا د خپل بې کورشو افغانانو د سپیری ورځ په حق له د نامتو لیکوال د می جیونګ می یو تفصیلی مضمون چاپ کړی دی. د ریپورت شروع د کابل په غربي سیمه کې د پولیسو ختلان دي د راجمه خوارو زارو اغو افغانانو د حالت زار بیان رول نشوي دا سوک چې د خپل بد ورځو په خو ورځو کې د بدلولو د پاره غربي ملکونو ته په اوړېدو کې د ناکامه کې دورستو دی پول لاندې د خیربارو او د عملیانو د جون په تیرولو مجبور شوي دي. نیویارک ټایمز خپل ریپورت کې زیاتوي چې دا وخت د پولیسو ختلان دي د یو بل د پاسه پراته تقریبا 200 اغه افغانان دي چې بهر ملکونو په زور د خپل ملک وست او افغانستان ته رالیږلی دي. پناګزینو د پاره د ملګرو ملتونو د ادارې په یو ریپورت کې ویلې شوې دي چې په کال 2001 کې د افغانستان د ماجرو شمیر د 13 لک نه زیاتو، خو د نیټو فوزونو افغانستان ته د راتلو له سبب د شمیر ډیر کم شوی وو. خو چې څنګه څنګه افغانستان کې د امن او سولې حالات خرابېدل هغه عمره نور زیات خلک خپلو سیمونه په مهاجرت کولو مجبوره کېدل. اگر که زیات افغان مهاجر ګاونډي ملکونو ایران او پاکستان ته اوړېدلی دي، خو یو لوی شمیر پکې د غربي ملکونو په لوري هم مخه کړې وه. په کال 2015 کې 1,00,000 افغانانو یورپي هیوادونو کې د پناه د پاره ارزای کړې وي. نیویارک ټایمز خپل رپورٹ کې زیاتې چې د مهاجرو خپل ملک افغانستان ته د واپس لیږلو په لړ کې د ملګرو ملتونو د پناهګزینو د های کمیشن د پروګرام لاندې د کال 2002 وروسته 85 لکه افغان مهاجر په خپل خوخه افغانستان ته واپس تللی دي، خو یو لوی شمیر پکې دوباره په مهاجرت کولو مجبور شوي هم دي. تیر کال صرف ایران او پاکستان نه 2,65,000 غیر درج شده افغانان بیرته افغانستان ته لیږلی شوي دي. بلخوا یورپی یونین په 13 سپتمبر کې اعلان وکړ چې دوی به صرف د اریتریا، عراق او شام مهاجر قبلوي. د برطانیې حکومت د اغو افغانانو د ملک د ویستو کار ته لاس اچولی دی، د چا چې د پناه غوښتو ارزی نامنظوره شوي دي. رپورټ زیاتوي چې د افغانستان حالات نن هم د جنگ د حالاتو په شان دي، او افغانستان نه په تښتېدو مجبوره افغانان که کډوال بللی کېږي او که مهاجر، خو یقینا چې د تیرو ډیرو کلونو په شان نن هم خپل ملک کې د امن و امان د نیش له سببه خپل ملک نه په تیښته مجبوره دي. نیویارک ټایم د خپل رپورټ په اخیر کې لیکلی دی چې د کال 2009 نه را پدې خوا کال 2015 د افغان اولس د پاره ډیر خونړی کالو. ملګرو ملتونو په دغه کال کې باقاعده اندراج شروع کو. پناهګزینو د پاره د متحده قانونو د های کمیشن وینا ده چې د روان کال 2016 په لومبو دریو میاشتو کې د افغان مهاجرو په خپله خوښه خپل ملک ته بیرته د راتلو شمیر ډیر کم و، ځکه چې د امن او سلامتیا حالات ډیر خراب و. نیویارک ټایمز ماجرو د پاره د افغان وزیر د سید حسین علیمی بلخی د خلی لیکلی دی چې په شمالي ولایت قندوز باندې بیا د طالبانو قبضه کېدی شي. بلخو دایش په جلال آباد کې د خلکو سرونه لړاکول شروع کړی دی. په هلبند کې جنگ تود دی او په اورزګان کې هم د جنگ لمبې په غرغنډو دي. په داسې حالاتو کې افغانانو سره خپل ملک نه د تیښتې کولو نه سیوا بل لار نه ده پاتې.
د بحیره روم په لار باندې اروپا ته تک کوونکي یا د دغې لپاره کوشش کوونکو د تیرې هفتې چې کومه شمېره ملګرو ملتونو لخوا ښودل شوې ده، نو وایي چې په تیره هفته کې 380 کسانو خپل ژوند د لاسه ورکړی دی، او دوی وایي چې په هر یو اتیا کسانو کې یو تن خامخا په دغه لار تک کې د کشتو په اوړېدو سره ډوب شوی دی او مړه شوی دی. په دغه حق لبانې تاسو ته نور تفصیل زمونږ همکار کلثوم کاکړ په خپل راپور کې وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې UNHCR د سه‌شنبې په ورځ اعلان کړی چې تیره اونۍ نږدې 780 پناه اخیستونکي او کډوال د بحیره روم په اوبو کې د ډوبېدو له امله څخه په داسې حال مړه سوي چې کله دوی په غیر قانوني توګه یورپ ته د تلو هڅې کولې. په کال 2016 کې په زراوو یورپ ته تلونکي خلکو کې نږدې 2500 کسان مړه سوي، او په کال 2015 کې د مړو خلکو شمېره 1855 ده. د بشري سازمانو د نړۍ پام و دغه بوران ته د راګرځولو لپاره یو عکس شایع کړی و چې پکې ښکاره کېدی سی یو جرمن د ژغورنې کارکوونکي یو ډوب سوی ماشوم پورته کړی. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د کډوال ادارې UNHCR ویاند ویلیام سپینډلر یو خبری کانفرنس ته ویلي چې د بحیره روم د پراخوالی له وجې څخه په یو اتیا کسانو کې یو کس د مرګ خولې ته ځي. هغه زیاته کړه چې د شمالي افریقا وشلي لاره نوره هم خطرناکه وه. شش کال تر اوسه پورې 2019 د مړینې راپورونه راغلي چې مطلب یې په 30 کسانو کې د یو کس مرګ دی. د UNHCR په وینا دغه کډوال له نایجیریا او ګامبیا زخه او زیاتره د سوریې زخه ځي. افغانیان او عراقیان هم د ترکیه یونان لارې باندې سفر کوي. د ډنمارک د بهرنیو چارو وزیر کریسټن جنسن د یوې غونډې وروسته خپل هنګري سیال پیټر زیجراتو ته وویل چې باید اروپایي ټولنه د کډوالو راتګ کمولو لپاره هڅې زیاتې کړي. دوی زیاته کړه چې موږ د یو پښتني اړتیا لرو چې اروپا باید د هغه کډوالو شمیرې راکبي کې سوکسي اروپا ته راځي. البته موږ باید د کډوالو او د هغه کسانو چې د کډوالو حالت ته اړتیا لري پاملرنه وکړو. موږ دا ګورو او چې سمه تیر کال ولیده چې زیاتره خلک پناه اخیستونکي دي، کډوال نه دي. موږ ته په کار دی دوی په خپل هیوادونو کې پاتې کېدو لپاره لارې چارې وګورو، او که دوی اروپا ته د پناه اخیستو لپاره راځي نو امکان دی چې بیرته و خپل هیواد ته ولېږل سي. زیجراتو د کډوالو بحران تر ټولو سنگین مسله ګڼي د اروپای ټولنې د پیل کېدو راهیسې د هغوی لپاره دا غټ چیلنج هم ګڼي. هغه وویل چې باید د خپلو پولو حفاظت وکول سي او یا اروپا به د کډوالو دغه ستونزه کمه نه کړي. هغه زیاته کړه چې د خپلو سرحدونو یا پولو ساتنې بغیر اروپا د دغه ستونزې څخه نسي راوتای. هنګري د خپلو پولو ساتنې لپاره ډېر څه کړي دي او دا به جاري ساتي، او چې کله د یووالي خبره راسي نو د یووالي مطلب دا نه دی چې کډوال د یورپ له یو سرحد څخه راننوځي، بلکې په یووالي کې د نړیوال قواعدو ضوابط پوره کول دي چې غیر قانوني کډوال مخنیوي وسي. هنګري په مغربي یورپ کې د کډوال په شمیره کې کمی راوستو په هکله سربیا او کروشیا په پولي باندې د زغنتار دیوال جوړ کړی. ډنمارک له جرمني سره په خپله پرته سویلي پولي باندې کنټرول سخت کړی.
ګرانو خدمتونو اردوونکو، اوس هم ستاسو پام راګرځو دی یو بل راپور پلو ته. د ناټو ستر مشر جنرال جنس ټالټنبرګ ویلي دي چې په یورپ په ختیځ برخو کې چې کم ملکونه دي او دوی ته کمی ستونزې دي، په دغه باندې به ضرور په راتلونکي غونډه کې بحث کوي. کومه غونډه چې به د پولینډ په ورسا ښار کې کیږي. دوی ویلي دي چې دغه ملکونو په حق لا باندې د دې سره چې کوم زمنګ مرستې دي د نورو ملکونو د ناټو د غړو ملکونو دغه بنور هم سیوا کول کیږي. دغه ځای ته د تاک څخه وړاندې په البینیا پایتخت تایرانا کې د خبرو اترو په وخت باندې د ناټو ستر مشر ویلي دي چې د ختیځ او د سویلي برخو ملکونه باید چې د یو بل مخې ته چې کوم راپیخ چیلنجونه دي هغې ته هم یو موټی شي او د دغې لپاره د یو بل سره مرستې وکړي. په دغه حق لبانې تاسو د وایس اف امریکا د خبریالې زلتیکا هوګ راپورت زموږ همکار زاید خټک وړاندې کوي.
دا مهال روس یو شمېر سیمو کې فوزي مشکونه پیل کړي چې پکې د پولند او بالټیک ملکونو سره لګیدلې سیمې هم شاملې دي. چارواکي وایي دغه روسي ځواکونه د ناټو لخوا روس پولیس سره نږدې عسکرو پر ځای کولو په ځواب کې تیاری نیسي. روس دا هم ویلي دوی به اوږد هدف وشتونکي او نیوکلیایي وسله وړونکي میزایلونه کرایمیا کې لګوي. کرایمیا د تور سمندر په غاړه پرته هغه سیمه ده چې روس د یوکراین نه یو کال وړاندې بیله کړې وه. د ناټو عمومي سکرتر جنرال جنس سټالټنبرګ ویلي اتحاد به شرقي غاړې او په خصوص پولند او بالټیک ملکونو کې خپل عسکري شمېرې زیاتوي. دوی مونږ چې څه هم کوو هغه دفاعي دي او دا هر څه زمونږ د نړیوال لوزونو سره سم دي. ماسکو دغه دریځ رد کړی او دړکې ورکړي کچري ناټو لخوا د پخوانی شورای اتحاد کوم یو ریاست ته هم عسکر اولیګل شو نو دوی به ځواب وایي. تیره اونۍ یونان ته خپل سفر په مهال د روس صدر ولادیمیر پوتین ناټو باندې رومانیا کې د میزایل دفاعي نظام لګولو پر سر سختې نیوکې کړي. صدر پوتین روسی جبکه وایي سرنګ دا د دوی لپاره خطر نشي کېدی. دی وایي یقینا چې دا د دوی لپاره خطر دی، نو اوس په دوی ځواب ویلو ته مجبور وي. د ویلي کې تیر وختونو کې رومانیا ته معلومه نه و چې د دوو فریقو ترمنځ راتلو سره انجام وي، نو نن باید موږ ته معلومه وي چې خپل امنیت یقیني کړو. د پولند صدر اندریج دودا ویلي روس لخوا د میزایل دفاعي نظام پر ضد غبرګون د حقیقت نه لري دی. پولس جبکی وای صدر پوتین ته معلومه ده چې داغه بیان دی حالاتو کې ز ډیر رسمي غنم دی باندې ترکلونو بحث شوه دی، نو اوس پکې د حیرانتیا سنشته. ګول پورز البانیا کې غونډې په محل د ناټو پارلماني اسمبلی مشر خبرداري ورکړې د روس جاریت ته جواب ویل پکار دی. د ناټو پارلماني اسمبلی مشر مایک ټرنر وایي ناټو یورپی اتحاد حتی چې روس هم پخوانی یوګوسلاویا کې شخړې ختمولو لپاره په ګډه کار کړی و، د هغې وروستو ماسکو فیصله کړې چې د موږ پر ضد کار کولو سره به مفاداتو ته ګټه رسي او نورې نړۍ باندې خپل اثر جوړولو لپاره روس د تقسیم کار پیل کړی، حتی چې د ګاونډیانو پر ضد د طاقت د استعمال نه هم ډډه نه کوي. ناټو کې د روس مستقل استازي الیگزینډر گروشکو ائتلاف باندې تور لګولی چې د سوړ جنگ د وختونو پالیسو ته ستنیږي. نه په ورځ روسیاسکیا غزت نومې مجله کې چاپ شوي یو مرکه کې ښاغلی الیگزینډر منلی حالات ورځ په ورځ په خرابېدو دي.
اوس وړاندې کوي دا ریا چې د امریکا د حکومت نظر لري.
د ډیرو ملکونو په شان امریکا هم هر کال د امریکې په دفاع کې په فوج کې د خدمتونو کولو په موقع خپلو مړو شوو خلکو ته د میموریال ډے په نوم د عقیدت پرزونې وړاندې کوي. دا یو ډیر قدیم رواج را روان دی او په دې لړ کې د یونان د ایتنز د یو مدبر پیریسل دا تقریر د یادګیرنې وړ دی په کم کې چې دی ویلی دی چې په جنگ کې سر قربانون کې کسان ډیر قیمتي وي او ژوندۍ خلک د دې ترزونو سیالي نشي کولای. نن د مای په شپږشتم تاریخ او د ګل پورز په ګړد امریکا کې میموریال ډے نمانځلې شي. د دې ورځې په مناسبت به تقریرونه کولای شي او د احترام په خاطر به درک سات د پاره خاموشي اختیارولی شي. په ټوله امریکا کې ډیرو فوزی ادیرو کې په جنگ کې د قربانی شوو کسانو په قبرونو وړې وړې قامی جنډې لګولې شوې دي. کمی چې د یورپ د بلجیم ملک په فلندر نومي سیمه کې د ډوډو په پټی کې د ولاړو ډوډو د ګلونو نظاره پیش کړي. په جنگ کې د مړو شوو فوزیانو بال بچ او خپل خپلوان د دوی قبرونو ته راغونډي. نن ورځ خالص د یوې دستوري د ورځې د نمانځلو نه پرته د هغې قرض هم څرګندونه کوي کوم چې د ملک د ازادۍ لپاره د سر قربانونکو کسانو په ژوندو امریکایانو پروت دی. په دوی کسانو کې ځینې خو په جنگ کې مړ شوي دي او ځینې د رنځونو د لاسه. نور ډیر امریکایان په خارجي بندیخانو کې مړ شوي دي او په مرګ هم وطن ته راونړلې شول. دین علاوه ډیر د ملک د نظریو د ازادۍ په حفاظت کې په تنکی عمر کې د خپل سرونو نه تیر شوي دي. په زرګونو نور په قطبی افریقا، یورپ، بحر الکاهل، ایشیا او مشرق وسطا کې د نورو خلکو د آزادولو د پاره قربان شوي دي. میموریال ډے سخاص جنگ ته د عقیدت د پرځونی وړاندې کولو ورځ نه ده. د نن ورځ مطلب او معنا د قامی باتورانو د پاره د جوړو یادګارونو نه ډیره اوچته ده، بلکې دا خود یو داسې احسانمند قوم مننه ده چې د ازادۍ د پاره د ځان قربانونکو او د وینې تویونکو سره لوز دی چې دوی چې د خپل قام د ازادۍ په تحفظ کې خپل کم وینه توی کړې ده، دا به ابس کېدو ته نه پرېږدي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 20235 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول پکره،
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
ګرانو خدمتونه اردوونکو، د ډیوا رادیو د درې ساعته سهارنۍ خبرونه هم په دې ځای کې پای ته رسیږي. د دې نیم ساعت خبری خبرونه په وړاندې کولو کې ټکنیکي اړخونه زموږ سره مرسته کوله پروډوسر زید پټک او انجینیر و جان. او دا غي مننه کوو. د پاکستان په وخت د مازیګر شپږ، د افغانستان په وخت په نیمه به یواری بیا زموږ همکاران سازي په وړاندې تازه خبرونو راپورونو سره راځي. تر هغه وخت تاسو د مشال رادیو خبرونه ته هم په دې څپو باندې واګوڅئ. خو راځه ته غواړو خا دوا باد وسې. د الله پامان.